ډیموسي وخت مازیګر 15 بجې سوینند سه شنبه ورځ د 2014 کال د اگست 23 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو بلکې د مشال ریډیو په دې نن ورځې وروستي خبري ګړی کې مو عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دروغ جوړ او خوشاله بیاست. د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه سوي غونډې د سپین بولدک او چمن ترمنځ تړ سوي دروازې په اړه د سو پرمختګونو ترڅنګ د قبایلی سیمو کراچي روس ایران او افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او په پیل کې بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړې شوې کمیټې سره لیدکاته کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د متحده قومي موومنت دوه مهم مشران د بیان تر اخیستلو وروسته خوشی کړی دي. او د ایران پارلماني سپیکر وایي د روس الوتکې لا هم په شام کې د داعش په نشکولو لپاره د ایران هوایي اډه کاروي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړې شوې کمیټې سره لیدکاته کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې کمیټې به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکوي. تیر ورځ له قبایلی سیمو د پارلمان غړو د دې کمیټې له مشر او په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړ. په دې لیدو کتو کې پر هغو سپارښتنو خبرې وسوې کوم چې نواز شریف ته لیږل شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د متحده قومي موومنت نیول سوي دوه مهم مشران فاروق ستار او خواجه اظهار الله سن د بیان تر اخیستلو وروسته خوشی کړی دی. فاروق ستار تر خوشی کېدو وروسته ویلي چې د دې هر څه په اړه به خپل دریځ په یو خبري غونډه کې وړاندې کوي. د لاغور ساده چې امنیتي ځواکونو بیګا په کراچي کې د یاد ګوند ځینې مهم مشران ونیول او د دې ګوند ټول دفترونه وتړل. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز او د نړۍ لپاره ناسور بللی و. د هغه له دې وینا وروسته د یاد ګوند غړو پر یو شخصي ټلویزیون برید کړی و چې د چارواکو په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپي شوي دي. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وایي چې تر دې وروسته د الطاف حسین پر ضد د غداري مقدمه هم درج شوې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په شپږم ورځ لا هم تړل شوې ده. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونه لارې کنټینري او نور موټرونه ولاړ دي. د افغانستان په جنوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو استازی شاه محمد نن مشال رډي ته وویل چې پاکستاني چارواکو د دې لارې د بیرته پرانستلو لپاره داسې شرایط ورته وړاندې کړي دي چې د ده په وینا له ښه ګاونډیتوب سره سمون نه خوري. بل پلو په چمن کې د تجارانو د اتحادیې مشر انجینیر داود مشال رډیو ته وویل
نقصان کیږي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. دا پوله له هغه وروسته وتړل سوه چې د اګست پر 13 نیټه په سپین بولده کې د یو لاریون پر مهال پر پوله د دوستۍ په نامه دروازه باندې ډبرې وورل سوې او د پاکستان بیرغ وسوځول سو. په تورخم کې کاروبار کوونکي وایي د پاکستان لخوا پر افغانانو د پاسپورټونو او ویزو د قانون سختولو له وجې د دوی روزګار مخ په ختمېدو دی چې له کبله د دوی په وینا زرګونه خلک بې کوره شوي دي. د یو کسټم ایجنسی مالک طاهر خان نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
مخکې موږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیئر کولو، اوس هغه تقریبا 300 خوشه داسې لگ بگ تر رسیدلی دی. تقریبا دی وخت کې موږ سره خو لکه خلک رجسٹر خلک تقریبا داسې 700 پورې رجسٹر دی موږ سره دی وخت کې، او باقی چیرین نو دا ان رجسٹر تقریبا یاره 2500 کسان موږ سره ان رجسٹر دی.
دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د روان کال د جون له لومړۍ نیټې پر افغانانو د ویزو او اسنادو قانون سخت کړی دی. د خیبر پښتونخوا د بر دیر په ډوګدارا کې په یو پرایمري سکول کې نن سهار یوې 14 ماشومان ژوبل کړي دي. د ډوګدري یو بلدیتي استازي احسان الله مشال رډي ته وویل چې تر 14 وروسته د تری څخه د ویری تری لامل په ډوګدارا کې تر 50 زیات سکولان تړل شوی دي. چا تر اوسه د دې ذمہ واري نه ده منلې. افغان چارواکي وایي سل امریکایي ځواکونه د دې لپاره هلمند ته رسېدلي دي چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال د سلاکارانو په توګه کار وکړي. د هلمند والي حیات الله حیات نن مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د پاکستانیو او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته په هلمند کې دومره ځای ونیسي چې د ده په وینا خپله د کوټې شورا هلته ور انتقال کړي. د هلمند والي داسې وویل چې دوی دا مهال د هلمند کندهار پر لویه لاره د طالبانو د سلګونو ماینونو په پاکولو بوخت دي. د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاریجانی وایي د روس الوتکې لا هم په شام کې د داعش په نښه کولو لپاره د ایران هوایي اډه کاروي. علی لاریجانی دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل د روس لخوا د ایرانی اډې استعمال د اوس لپاره پای ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل دا لا نه ده څرګنده چې آیا روس اوس هم دا اډه کاروي او کنه. علی لاریجانی ویلي چې ایران او روس د تراګرۍ پر ضد جګړې ته یو موټی دی. روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دي. د دې هیوادونو له ولسمشر اسد سره مرسته کړې چې په واک کې پاتې سي. ترکی له شام سره د پولی په اردو کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر سنگرونو بریدونه کړي دي. دا هغه سیمه دي چې په دې وروستیو کې کورد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریځو نیولې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش په بشپړ توګه پاکې کړل سي. د ترکیې په جنوب کې د اګست پر 16 نیټه د واده پر مراسمو په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 350 کسان ووژل سو او په لسګونه نور ټپي سو. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو شپږ روپۍ پنځه پیسې اخیستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو اتلس روپۍ پنځه نوي پیسې او یو سلو نولس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سلو اته دېرش روپۍ لس پیسې او یو سلو نهه دېرش روپۍ. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ اویا پیسې او اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه نوي پیسې او اتیش روپۍ لس پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه څلور نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه یو نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه دېرش او کم نه کم دریش. په بنو کې به زیات نه زیات یو څلوېښت او کم نه کم څلېریش. او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړ ورودل د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. د قبایلی سیمو پاړه د پاکستانی وزیر اعظم په مشرۍ کې د اصلاحاتي کمیټې ځانګړې غونډه شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ تړل شوې دروازې خلاصولو په اړه درې شرطونه شلي. بلخوا د لارې تړل کېدو له وجې سوداګرو ته زیان رسېدلی دی. په کراچی کې د متحده کامونوېلث د غړو له لوري پر شخصي ټلویزیون تر برید وروسته د دې ګوند یو شمېر غړي نیول سوي او بیا خوشي سوي. د رینجر ځواک مشر د اقداماتو خبرداري ورکړي.
دی وایي چې چا هم تشدد کړی هغه دې ونیولې شي، هغه ټول به نیولې کېږي. او د فوج سر لښکر دا هم ویلي چې د کراچۍ ښار د اوسیدونکو د ساتنې لپاره د امنیت پر ځای کړی شي.
او د افغانستان لوی درستیز به ډېر ژر د هند سفر وکړي. د سفر هدف یې څه دی؟
د افغانستان لوی درستیز ان شاء الله هند ته سفر کوي او هغه غوښتنې چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري هغه به لوی درستیز ځان سره راوړي او د هند حکومت سره به مطرح کړي.
د دې ترڅنګ د ایران او روس ترمنځ او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي. د پونه اندازه کې چې دا اصلاحات د کامی اکشن پلان برخه ده. برخه د فاټا اصلاحاتي کمیټه مشر سرتاج عزیز ویلي د اصلاحاتو پر لړ کې د ټولو قبایلي سیمو دوره کړې او د فاټا د ولس رائے معلومولو وروسته دغه سفارشات تیار کړي دي. نور حال له اسلام آباد احمد الله راکبي.
د وزیر اعظم دفتر د یو چارواکي تر مخه چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. په دغه مهال د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې کمیټې د فاټا اصلاحاتو لپاره د ټولو قبایلي سیمو دورې کړې دي او د ملکانو، تاجرانو، تعلیم یافته ځوانانو، د فاټا پارلماني استازو، د مدني ټولنو او مذهبي غړو رائے معلومولو وروسته یې دا سفارشات تیار کړي دي. په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي ځکه چې دا اصلاحات د قومي اکشن پلان بنیادی برخه دي. د وزیر اعظم وینا وا چې په فاټا کې د اصلاحاتو مقصد د نظر وستې شوی سیمې په قومي بهیر کې شاملول دي او د فاټا د راتلونکو فیصله به د مقامي خلکو د خواهشاتو مطابق کول شي ځکه چې په جنگ او امن کې د فاټا اولس د قام لپاره ډېر قربانیان ورکړې دي. د یادونه ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو د راتلونکو په حق خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف لیګلی دی چې پکې ویل دی چې فاټا د مرحله واره په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د ترڅنګ په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر فاټا غزولو او پر راتلونکو کال کې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د هم یاد وی چې د ګل پورز د قبایلو پارلماني استادو د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړي وو. د دغې لیدنې وروسته په پارلمان کې د خیبر استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې یاد کمیټې ورته د هغه سپارښتنو په اړه تفصیل ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې استولې دي. د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د بولدک او چمن د دروازې د تړل کېدو په اړه رپورټ لرو. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازي وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دروازې د خلاصولو لپاره یو نه منونکي شرطونه ایښي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي د تل لپاره خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راز کړنو مخه ونیسي. له کندهار څخه د پنجابیانو نه ایستل کېږي. همداشان دي چې د دوستۍ پر دروازه هر ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم ترسره کېږي. محمد صادق رښتنې له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي. له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کیږي او همدارنګ دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هر ورځ تر سره سي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزرو څخه تر پنځه لزرو پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبې په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
دا اوس د صادق رښتینی او لکه څنګه تاسو د دوی په رپورټ کې واورېدل د پاکستان او افغانستان د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه نن په شپږم ورځ هم تړل شوې ده چې لامل یې نه یوازې تجارت بندي بلکې عادي وګړي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د لارې د بندش له وجې په لویه کچه سبزیانی او نورې میوې ته هم زیان اوښتی دی. ایوب ترین له کوټې څخه نور حال راکوي.
د چمن او سپیل بول دکترمن سرحدي پوله نن شپږمه ورځ هم بنده وه چې له امله د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینر ولاړ پاته دي او موټروانان د سختو کړاوونو سره مخامخ دي، ولې چې د بولدک په زیاتره هوټلانو کې خوراکي شیان کم سوي دي. په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ بیرته خبرې نه دي پیل سوي او نه هم د چارواکو له لورې د خبرو څه اراده ښکاره کیږي. د دې څخه له مخه د یکشنبې پورچ کوم خبرې سوي وي هغه هم بې څه نتیجې پاتې سوي وي. د پاکستان د سرحدي عسکر لخوا د یوې بیانې له مخې په غونډه کې پاکستانی برخوالو د پنجشنبې د ورځې پیښه په کلکه سره غندنې وه او د افغان چارواکو سره غوښتنه کړې وه چې د هغه کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړل سي چا چې د پاکستان د قومي بیرغ بې عزتي کړې ده. د پولې د بندش له امله د افغانستان و غاړې ته په انګورو او خټکیو بار په سلګونو لاریانې د تیرو شپږو ورځو راهیسې ولاړې دي چې له امله یې خټکی او انګور اوس د خوراک قابله نه دي پاتې سوي. د تجارت په وینا چې ودوی ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دي. دغه ډول په چمن کې هم په سلګونو لاریانې او کنټینران په اوږده کتارو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په شیانو بار دي. په دې ترڅ کې په چمن کې د تجارو د اتحادیې مشر انجینیر داود و مشال ریډیو ته وویل چې ټوله میوه او سبزیانې اوس خراب سوي دي او په هیڅ هم نه خرڅېږي. گاونڈی ہواد ترمنز پل دا پیش روس تو تڑل سوا کل چدا گس پا اتلس منیٹا پسپیم بولتا کلسوالی کی دا افغانستان دا استقلال دورج پاڑا یو لاریون راوتلی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو پر بابې دوستي گیټ یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل، لومړی پاکستانی بیرغ په بې عزتۍ سره راشو کړی او بیا یې اور واچوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
او سمزو له چمن زاده بل پولی تاغه بل طرف ته زو غم تورخم دروازه ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنسو او امپورټ ایکسپورټ کار سره تړاو لرونکو کسان وایي د پولی د تنظیم د پالیسی لوجی د دوی کاروبار په ټپه درېدلې دي. د دوی په نو سوداګرو دواړو خو ته خپل مالونه نوړي او نراوړي. دوی وایي د بندیزونو سره په تورخم کې ډیر خلک بیروزګار سوي دي. نور حال د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د تورخم په کسٹم کلیرنګ ایجنسیو او امپورټ ایکسپورټ دفترونو کې کار کوونکي کسان وایي د پاسپورټ او ویزې د شرط ترلاسه اوس ډیر کم کاروباریان دواړو خواو ته تجارتي مالونه وړي راوړي. په دې حکله په تورخم کې د وی کسٹم ایجنسی مالک طاهر خان مشال ریډیو ته وایي
یره چې دلته به مخکې مونږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیر کولو، اوس هغه تقریبا 300 خو شاده سره لګبګ تر رسیدلې. تقریبا دې وخت کې سره خو لکه خلک رجسٹر خلک تقریبا 700 پوری رجسٹر دی موسر دی واخې او باقی چیرین دا ان رجسٹر تقریبا یار 2500 کسان موسر ان رجسٹر دی.
او په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنسیز اسوسییشن جنرال سیکرټری واحد وای
جلال آباد پور خلک چې څومره دی دا ننګرهار صوبې والا چې دا بالکل فری هند شي او مطلب رادارې سیستم له جوړ شي کم اس کم چې دا خیبر ایجنسی پور خو دوی راتلای شي. دلته دا عام دکانداران خو چیرون بالکل دکان بند ختم شو.
او د تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنسیز اسوسییشن صدر حیات الله وای چې دې بندیزونو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباری هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
چا به په لاریو کې جروال، چا به څه قسمه کار، چا به څه قسمه کار، څوک به ګمرک لتله، څوک به دلته پاکستان کار کې افغانستان کې لګیا. کار په دې وجه راکم شو چې حکومت پاکستان پاسپورټ لازمي کړ، د دې وجه افغان تاجران ناراضي، دلته سوداګانې ډېرې کمې شي، دا کار 95% کم شوی دی.
یاد دی وی چې پاکستان د جون اولې نیټې نه په تورخم کې افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خیدای او د نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي. پاکستاني چارواکی وای چې دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په تورخم پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمزو کراچی ته بیگا په کراچی کې رینجرز وکنو د متحده کومنمنت یا ام کیو مشران غړي نیولې دي. خو په دوی کې نن د دې ګوند دوه مشران چې پکې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي فاروق ستارو خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو د ام کیو مرکزی دفتر 90 هم تړلی دی. پرون د ګوند مشر الطاف حسین له لندن څخه د ټلیفون د لارې د کراچی کې ناستو خپلو غړو ته په خبرو کې ویلي پاکستان د نړۍ لپاره یو ناسور او د ترګري مرکز یاد کړی دی. خو له دې وروسته بیا الطاف حسین بخښنه په دې خبرو باندې وغوښته او د چارواکو په وینا د ام کیو غړو د دې وینا وروسته په ځینو شخصي ټلویزیونونو حمله وکړه چې پکې ځینې د یو کس مړ او څو زخمیان هم وو. او دوی دا شکایت کولی چې احتجاجي کیمپ په اړه باندې دغه ټلویزیون د دوی خبرونه نه خپروي. محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د ګل پورز متحده قومي مومنټ د څو ورځو روان تر مرګه د لوګي هړتال د ختمولو پریکړه وکړه او بیا مظاهرچیان د پریس کلب سره نږدې د شخصي ټي وي ایر وای په دفتر ورننوتل او هلته یې سامانونه مات کړل. دې سره مظاهرچیانو د پولیسو یو ګاډي او موټر سایکل ته اور ولګاوه. د ښار د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمی جمالی مطبوعاتو ته ویلي چې په دې پیښو کې یو تن مړ شوی چې په ډزو لګېدلی و. د دې وروستو پولیسو نیم فوجي ځواک رینجرز په شریکه د مظاهرچیانو د خورولو او احتجاجي کیمپ ختمولو لپاره اوخ کې بیاونکې ګیس او ډنډې استعمال کړې. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه وروستو د نیم فوجي ځواک رینجرز د مشر میجر جنرل بلال اکبر سره د بیلابیلو ټي وي چینلو دوره وکړه او مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې د ذمہ وارو پر ضد به سخت قانوني کاروایی کولی شي.
جو بھی قانونی کاروائی ہوگی، مطلب یہ کہنا کہ
دیوائی کی سہم قانونی کاروائی اغبا کولی شی، دا خبر سمانا دا چی مقدمے با ندرج کیے گی. بیل اس شکا با مقدمے درج کولی شی دوی یو جرم کڑے او چی سوک ہم پا دے کے ککڑ دی دا ہوئی پر زد با کاروائی کولی شی.
اس کا ضرور قانون کے مطابق اس پر کاروائی ہوگی.
د ګلو نهې په منځنیش په ناوخت د سند د اعلی وزیر مراد علی شاه په مشرۍ کې یو غونډه هم شوې چې پکې د سیاسي مشرانو ترڅنګ پولیسو د نیم فوجي ځواک رینجرز چارواکو ګډون وکړ. د دې غونډې په اړه د صوبایي حکومت ویان مولا بخش چانډیو خبریالانو ته وویل چې په ښار کې د تشدد وروستو حالات پر ځای شوي او سبا به هم هر څه د معمول مطابق روان وي. څنګه چې د سند اعلی وزیر ویلي زه خپل کار کوم او د بیلابیلو ټي وي چینلو د دورو پر مهال یې هم دا وویل چې ټول ښار به زما سره وي، نو ځکه بازارونه به خلاص وي، عسکري چارواکي به په ښار کې موجود وي او داسې د بلې کومې کاروایۍ اجازت به هیڅ چاته نه ورکولی کیږي. د ذکر ده چې د متحده قومي مومنټ لخوا د بې درکه کارکنانو لپاره تر مرګه د لوږې احتجاجي کیمپ د رواني میاشتې د 19 نیټې نه شروع کړی شوی و. خود ګل پورز د یاد ګوند مشر الطاف حسین د لندن نه په ټلیفوني وینا کې د پاکستان پر ضد خبرې وکړې او کارکنانو ته امر وکړو چې د ټي وي چینلو په مرکزونو ورشي. نیم فوجي ځواک رینجرز په ښار کې د اړیګړي جوړولو په تور کې د متحده قومي مومنټ سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار، خواجه اظهار الحسن، عامر لیاقت حسین، ساجد احمد، عامر خان او نور یو شمېر غړي هم نیولې دي. د نهې په ورځ رینجرز ډاکټر فاروق ستار او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهار الحسن خوشي کړي دي. خو د نورو مشرانو په اړه کوم معلومات مخته نه دي راغلي. نیم فوجي ځواک رینجرز د شپې ناوخته پورې عملیاتو کې د ګوند مرکزي دفتر 90 په شمول د کراچۍ او حیدرآباد دفترونه تړلي دي او د هلته نوې وسله هم ترلاسه کړې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري لکه محمد عمران چې په ریپورت کې وویل په دې کې نور پرمختګ هم سوی دی او اوس د متحده کومیومنټ نیول سوی یو مشر فاروق ستار چې بیا وروسته خوش سوی هغه خبري کانفرنس کړی او د پاکستان په ټلویزیون ژوند ښکاره کړل سوی او د ویلي دي چې کومې خبرې الطاف حسین کړې دي هغه د دوی خبرې نه دي او د دوی ګوند په پاکستان کې ريجستر دي او د پاکستان ضد خبرې دوی نه خپلوي او څه سوي دي له هغو سره دوی لا تعلق کوي او د په وینا دوی خپل مقاصد چې دي هغه د تشدد د لارې نه ترلاسه کول غواړي نو هغه په تفصیل سره خبرې کړي دي او دا پکې تازه حال و. او اوس هم زو ډېر ته د افغانستان د خیبر پښتونخوا د بردیر په لری پرته سیمه ډوګدره کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې نن سهار د اسمبلی په دوران کې د یوې 14 لوجې درې ماشومان شوبل سوي دي او د دې پیښې وروسته د بردیر په ډوګدره کې تر 500 زیات سکولونه تړل سوي دي. پولیس چارواکي وایي چې د دې کې مواد د سکول په میدان کې شخ کړل سوي او د بردل تعلیم محکمی چارواکی وای په دغه سکول کې چوکیدار هم نستا. غلام غوس په دې اړه رپورټ راکوي.
د شرینګل تانی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د بمی چاودنه د ډوک درې د سلامبیکی کلی په یو پرایمری سکول کې رامنځته شوې ده. د شرینګل تانی پولیس چارواکی زیاته کړه چې چاودون کې مواد د سکول په ګراوند کې خښکړې شوی وو او د ریموټ کنټرول د لاري وچول شو چې په نتیجه کې د سکول درې ماشومان زخمیان شوي دي. د سلامبیکی دغه سکول یو استاد ناصر خان چې د چاودنې پر مهال موجود و مشال ریډیو ته وایي د ډوک درې یو بلدیاتی نماینده احسان الله وایي چې نن سهار 8 بجې د دغه سکول دننه د چاودنې د یری ترهې له وجې نن د ډوک درې د 500 نه زیات نور سکولونه هم وتړل شو او د ډوک درې په سکولونو کې نن تعلیمي هلې ځلې ترسره نه شوې. د ډوک درې د دغه سکول استاد ناصر خان له حکومت غوښتنه کوي چې د سکولونو د امنیت لپاره دی حکومت سم ګامونه پورته کړي.
ګورنمنت سایټ په کار کې سټرانګ سکیورټی ورکی کنه د څوکیدار ورکی ګلمین ورته ورکی د دې نه علاوه کانډکار مطلب د باونډری وال چې کوم دی دا زمونږ باونډری وال بیر وو لکه مونږ بار بار ریکوست مو کړی د هغې باوجود هم څه دغه ونه شو.
خو د بردیر د تعلیم د محکمې یو افسر کلیم الله وایي چې د ډوک درې په دغه سکول کې څوکیدار هم نشته او په لری پروتو سیمو کې دوی د سکولونو د امنیت په لړ کې یو شمیر ستونزې لري. یاد دی وی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید وروسته په خاریو کې د سکولونو د امنیت لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خو د ډوک درې په رنګ په لری پرتو سیمو کې د سکولونو د امنیت لپاره سم ګامونه نه دي پورته شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا په سکولونو کې ماشومانو وهلو ټکولو مخنیوي لپاره شکایتي مرکز پیل کړی دی چې زده کوونکي او د هغوی پلار د تشدد کوونکو استادانو پر ضد په یو خاص ټلیفون نمبر باندې خپل شکایت ترج کولی سي. د محکمې لخوا به نه یوازې دغه استادان له نوکرۍ لرې کول لرې کوي بلکې دوی به جیلونو ته مستوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا په سکولونو کې په ماشومانو د جسماني تشدد مخنیوي لپاره شکایتونو مرکز پیل کړی شوی دی. شکایتونو درج کولو لپاره شکایتي مرکز د لومړي او ثانوي زده کړې په محکمه کې پیل کړی شوی او په دې لړ کې د تعلیم محکمې د شکایتونو درج کولو لپاره یو ټلیفون نمبر هم جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د مطبوعاتو ایډوایزر نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سکولونو کې په ماشومانو د جسماني تشدد مخنیوي لپاره دا مرکز به خپل کار کوي. چرته چې زده کوونکي او د هغوی مور پلار په تشدد ککړ استادانو پر ضد شکایت درج کولی شي. د شکایت درج کولو لپاره ټلیفون نمبر د ټولو ضلعو تعلیمي دفترونو او سکولونو کې لګول شوی دی. نجیب الله زیاده کړه چې د تعلیم محکمې په دې لړ کې 2 کسیزه کمیټي هم جوړه کړې چې د کیسونو پلټنې به کوي او په تشدد کې ککړ استادانو د نوکرۍ نه لرې کولو یا جیل ته د استولو فیصلې به کوي.
دا جی د سل چې کوم دی چې کله تاسو د 0800 نمبر باندې کال وکړي نو زموږ هلته سټاف هیڅ کوم داسو دا شکایت نوٹ کړي. هغه دا شکایت کوم ډسټریکټ نه شکایت راغلی دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تاول فارورڈ کی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وغیرہ ایکشن اخلی بیا اگر دا ڈیٹرمن کئی چیز یار دا کم سکول دے کم علاقہ دا کم تحصیل دے کم یونین کاؤنسل دے داغے مطابق اگر زی او خپل کم لوور ٹیئر دے اے ایس ڈی اوز دی اگر انفارم کی چې وای تاسو د دې خلاف اکشن وکړئ انکوائری نو هغه انکوائری بیا راځي ډپارټمنټ ته او ډپارټمنټ پې باندې خپل اکشن اخلي. ګور خپل کمیټي چې دا لکه ایمیډیټ اورډرز کوي سسپنشنز کوي یا اف آی آر درج کوي د دې خلاف.
بل خو د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر د صوبای حکومت او د محکمې داګام ستایل دي او هغه وایي چې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر یا د ماشومانو د تحفظ او رفاه اکټ 2010 تر لاندې دی ماشومان جسمانی او نفسیاتی زورول غیر قانونی دی. هغه زیاته کړه که صوبائی حکومت په اصل مانو کې داسې خلکو خلاف ګامونه پورته کول غواړي نو د دې کیسونو به وخت پر وخت خبر اخیستل وي او په خلکو کې به پوهه راوستل وي.
دا سل جوړ شوی په 2012 کې دی. خو دا ان اکټیو فرض کدا غشن عملی کړي نو دا غشن پیښې هم مخ ته نه راتللې. نو اوس هم ډېره ښه خبره ده چې دوی دوباره هغه اکټیو کو او هغه باندې اویرنس ریزنګ هم کوي. هو لگا داسې سری تر اخبارونو یا د سوشل میډیا پورې محدود نه دي ساتل پکار.
دا تاسو د رفعت انجم ریپورت واوریدې خو د وخت کمی له وجې څخه د پامنس کې کټ کې خو بیا به تاسو بل وخت واوري او اوس هم 15 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به خبرونه لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړې کړل سوې کمیټې سره لیدنه کاته کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې کمیټې به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د متحده قومي موومنټ نیول سوي مشران د هغوی د بیان تر اخیستلو وروسته خوشی کړی دي. امنیتي ځواکونو بیګا په کراچۍ کې د یاد ګوند ځینې مهم مشران ونیول او د دې ګوند ټول دفترونه وتړل. دا لغوه وروسته ده چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین پاکستان د ترهګرۍ مرکز او د نړۍ لپاره ناسور وباله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په شپږم ورځ لا هم تړل شوې ده. د افغانستان په جنوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو استازي شاه محمد نن مشال رادیو ته وویل پاکستانی چارواکو د دې لارې د بیرته پرانستلو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي دي چې د ده په وینا له ښه ګاونډیتوب سره سمون نه خوري. د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ایرانی پارلمان سپیکر علي لاری جانی وایي د روس الوتکې لا هم په شام کې د داعش په نښه کولو لپاره د ایران هوایي اډه کاروي. نوموړي دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل د روس لخوا د ایرانی اډې استعمالول د اوس لپاره پای ته رسېدلی. ترکی له شام سره د پولی په اوږدو کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشو او داعش پر سنگرونو بریدونه پیل کړی دی. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کورد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریځو نیولې دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د دوشنبې په ورځ ویلي چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش په بشپړ توګه پاکې کړل سي او د ارمینیا یو عدالت هغه روسي عسکر ته د ټولو مربند سزا ورولې ده چې تیر کال د یوې ارمینیایي کورنۍ د اوو غړو په وژلو تورن شوی و. دا خبرونه لندیزم له بوریوال کاکړه وریدل او اوس هم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته رفعت انجم کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د چمن پولې په اړه مذاکرات د اتوار پر ورځ هم ناکام شوي او د پولې بندېدو له وجې دواړه خوا د ګاډو لیل وې کتارونه دي او تاجران د ډېرو ستونزو سره مخ دي. ادارې لیکي چې د دوستۍ دروازه د پاکستان پوځ لخوا د احتجاج په توګه او حفاظتي انتظاماتو تر لاندې بنده کړې شوه چې کله د افغان سرحدي علاقې سپین بولدک خلک راوپارېدل او د پاکستان د قومي جنډې سپکاوی یې وکړو. ادارې وایي چې د پاکستان افغانستان چارواکو ترمنځ د خبرو تمه اوس هم شته او امید دی چې دواړو ملکونو چارواکي به زر تر زره نتیجې ته ورسي او د ټولو معاملو به ګټور حل روباسي ځکه چې په پاکستان افغانستان پولې شخړه د دواړو هیوادونو د ولس په ګټه کې نه ده. ادارې زیاتوي چې د یوې اندازې مطابق چې د چمن پولې په ذریعه تقریبا 3000 خلک تګ راتګ کوي په کوم کې چې د افغانستان پاکستان تاجرانو نه علاوه عام وګړي او د افغان مریضانو یو ګڼ شمېر شامل دی. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خالی پروز د سن حکومت کابینې د دینی مدرسو 2014 اکټ منظور کړی. د سلاند چې کا حکومت دا محسوسه کړي چې د یو مدرسې له وجې سماجي امن ته خطر ده نو په فوري توګه به مدرسه بندولې شي. د څه لپاره به چې د مدرسې انتظامیه ته د سویلو مقام ورکول هم ضروري نه ګڼل کیږي. ادارې وایي چې په کامې تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یقیني کولو لپاره دا قانون نافذ کېدونه پس ټول دینی مدرسو لپاره دا لازمي ګرځولې شوي چې په شپږو میاشتو کې دننه خپل ځان رجسټر کړي. د څه مطابق چې د مذهبي امور محکمې ته به هم دا اختیار حاصل وي چې هغه د کومې یوې مدرسې هم رجسټریشن ختمولی شي او د دې انتظام سنبالولی شي. ادارې زیاتوي چې په لومړي مرحله کې به د مدرسې انتظامیه د اورېدو نه وروسته د مدرسې رجسټریشن ختمولی شي. د قانون په مسوده د علماو سره مشورې لپاره کمیټه جوړه کړې شوې. د سرستو چې مسودې ته باقاعده د قانون درجه ورکولو لپاره به د سند صوبایي سملې کې وړاندې کیږي. ادارې وایي چې په دې کې څه شک نشته چې مدرسې اوس په معاشره کې د بدمنۍ او نفرت خورولو لپاره استعمالیږي. خو د دې نه هم اهمه خبره دا ده چې د مدرسو او په دې کې لوړپایه شخصیات په معاشره کې د ښه اخلاقو تعلیم ورکړي او خپل خپل کرداري ادا کړي. اداري وایي چې د وفاقي حکومت لخوا په مدرسه اصلاحاتو کې هم مدرسې خپل مرستې وړاندې کوي او د وفاقي تعلیم وزارت او اتحاد تنظیمات مدارس کې د دینی تعلیم ادارو پر رجسٹر کولو اتفاق شوی او په دې هم اتفاق شوی چې په مدرسو کې به د نوي نصاب مطابق ساينسي مضمونونه انګریزي او مطالعه پاکستان خودلې شي. اداري اخره کوي چې سند حکومت لا د مدرسو قانون حتمی کولو نه وړاندې د ټولو علماو مشوره او په دې اتفاق کول او رائے اخیستل ډیر مهم دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین ورسپانی د پاکستان پر لاہور کی د اورگاڑی د وی نوی پروژه پرزت د هغه شهر د عدالت د امر او امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانی بیا د افغانستان د ملی وحدت کمزوری کول او ملی وحدت حکومت کمزوری کول په مخه د هغه هیواد وبخشي. ورسپانی د افغانستان د ملی وحدت کمزوری کول په مخه د هغه هیواد د تاجک اقلیتي ډلې پر هڅو لیکنی خبرې کړې. د دوه لیکنو مهم ټکی هارون بچا وروي.
د ګارډین ورسپانې لیکنه وایي له هغې وروسته چې د پاکستان د لاهور های کورټ د پنجاب صوبې حکومت په دغه ښار کې د نوي او ماډرن اورګاډي لپاره د پټلۍ غځولو لپاره منع کړ، د دغه پروژې راتلونکی غیر یقیني شوی. په لاهور کې د مغولي دورې یو شمېر ودانۍ دي چې د عدالت د دغه امر هدف د دغه تاریخي ورسې حفاظت کول یاد شوی دي. د لاهور های کورټ ویلي د دغو پخوانیو ودانیو چې یوې ته پکې د ملګرو ملتونو ادارې د نړیوالې تاریخي ورسې حیثیت ورکړې، په شل میټرۍ کې باید د اورګاډي پټلۍ و نه غځول شي. لیکن وایي د عدالت دا امر په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت ته یوه ضربه ده. دا سیاسي ګوند به اوس ونه شي کړی یا د پروژه پر وخت مکمله او په راتلونکو عامو انتخاباتو کې ترې سیاسي ګټې پورته کړي. د پنجاب حکومت د یادې پروژې په ترڅ کې غواړي چین ته وښيي چې پاکستان د انفراستراکچر او توانایي لویو پروژو ته د لاس اچولو ظرفیت لري. چین د اورنج لاین په نوم د لاهور ښار د اورګاډي له دغه پروژې سره د $1 بلیون په اندازه مرستې اعلان کړې دي. بلخوا د واشنگتن پوسټ اوسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان لیکل شوي تاریخ ته په کتو سره ویل شوي د حبیب الله کلکاني په نوم د هغه هیواد پخوانی بادشاه یو بې سواده کس او د لویو لارو یو شکمار و چې په 1931 کال کې د یو اصلاح غوښتونکي بادشاه حکومت ړنګ او ځان یې د کابل بادشاه اعلان کړ. نوموړي د خپلې نهه میاشتنۍ دورې پر مهال په افغانستان کې د نوي مدنیت ټولې نښې نښانې ورانې کړې. د بلاخره د افغانستان شاهي پوځ ونیو او په کابل کې په دار وځاړو. خو لیکنه کاږي په جګړه ځپلي افغانستان کې لا هم د کلکاني پلویان چې زیاتره له تاجک اقلیتي ډلې څخه دي شتون لري. لیکنه زیاتوي دغه ناصر غواړي د خپلو تبلیغاتو په ترڅ کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت چې ولسمشر یې یو پښتون دی او اجرایي مشر یې د تاجک سیاسي ډلو ملاتړ لري له ننګونو سره مخامخ کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ایران ویلی په شام کې د بریدون لپاره د دې هیواد همدان پوزیاډه اوس نور د روس لخوا نه استعمالیږي. د دې هیواد بهرنی چارو وزیر ویلي روس په موقتی توګه د اډې د استعمال اجازه غوښتې وه. بلخو امریکا ویلي په واضح توګه نس ویلای چې په رښتیا هم روس د اډې کارول درولي او کنه. د مشال لیډو د انګریزي څانګې رپورټ ته مو پام راګرځو. د ایران د بهرنی چارو وزیر بهرام غسیمی پروند خبری کانفرنس ته وویل چې روس په ایران کې اډې نه لري او دلته ځای پر ځای نه ده. د پوینا د دې اډې استعمال نور بند شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ایرانی پوځي اډې د استعمال اجازه د روس په غوښتنه ورکړل شوې وه. انټرفیکس خبری اژانس د دوشنبه پر ورځ د ایران لپاره د روسي سفیر په حواله ویلي چې د دې خبرې تصدیق کړي چې ماسکو خپل جنگي الوتکې له ایران ایستلې دي. د امریکا خارجه وزارت د دې په خبرو کې ویلي چې دوی په دې واضح نه دي چې په رښتیا هم روس د ایران پوځي اډې استعمال بند کړی دی او کنه. د وزارت خارجه بیان د مارک ټونر د خبری غونډې پر مهال ویل چې امریکا د ایران او روس ترمنځ همکاري له نږدې ساري او دوی په واضح توګه نه دي خبر چې آیا په رښتیا هم روس د ایران د پوځي اډې استعمال درولې دي او کنه. تر دې وړاندې د ایران د دفاع وزیر پر روس تنقید کړی و چې له ایران په شام کې د بریټ پاړه ورکړل شوی خبرې په ډاګه کړی یا ویلي چې دا هسې ځان ښکاره کول دي او شکار نه دی. د ایران سرکاري ټلویزیون د جنرال حسین دهغان په حواله ویلي چې روس د دې خبرې په ډاګه کول سره ځان د یو زبرځواک په توګه ښکاره کول غواړي. تیره اونۍ دا خبر راغلی چې روسی جنگي الوتکې د ایران له همدان پوځي اډې څخه په شام کې بریدونه کوي. ایرانی چارواکو ویلي چې روسی الوتکې همدان پوځي اډه یوازې د تیل اچولو لپاره استعمال کړې ده. روس او ایران دواړه د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
هندوستان افغانستان ته د سخت دریځو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ورکوي. ټاکل شوی ده یو اونۍ وروسته د افغان لوی درستیز هندوستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له حکومته د افغانستان لپاره د وسلو غوښتنه وکړي. امریکا هم له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو هرکلی کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
له سخت دریځو سره د جګړې لپاره به هندوستان افغانستان ته نورې وسلې ورکوي. ټاکل شوی ده د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم یو اونۍ وروسته هندوستان ته سفر وکړي او نوې ډیلی ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړي چې افغانستان یې له دغه هیواده غواړي. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالی له ازادي رادیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
غوښتنه د افغانستان لکه تاسو پوهیږئ په دې وخت کې چې د نسبت په خاطر د رسوي د خپل په دفاعي برخه کې نو په دې دلیل د افغانستان لوی درستیز برانیو کې انشاء الله هم ته سفر کوي او هغه غوښتنه چې په اوس وخت کې د افغانستان امنیتي قواوې لري هغه به لوی درستیز ځان سره راوړي او د هند حکومت سره به مطرح کړي.
هندوستان د تیرو 15 کلونو پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په لګښت له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم مرستې کړې دي. تیر کال په ډسمبر میاشت کې نوې ډیلی له افغانستان سره د څلورو تهاجمي هلیکوپټرو مرسته اعلان کړه. کابل له دغو MI-25 تهاجمي هلیکوپټرو څخه درې ترلاسه کړي او له سخت دریځو سره یې په جګړه کې پر کار واچولې. ټاکل شوی د څلورم هلیکوپټر په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته وسپاري. ښاغلی ابدالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نورو وسلو ته ډېر اړتیا لري. د همداراز ویل چې د هندوستان وسلې چې ډېری وختونه د روسیې جوړ دي د کارولو لپاره د ځواکونو ځانګړې روزنې ته اړتیا نشته او افغان ځواکونه کولای سي په ښه توګه دا وسلې وکاروي. افغانستان له پاکستان غواړي چې په خپل خاور کې د سختریزو پټنځایونه لمنځه یوسي او هندوستان په کشمیر کې د ناامنۍ مسؤلیت پر پاکستان اچوي. دا چې پاکستان او هندوستان له پخوا راهیسې له یو بل سره ښې اړیکې نه لري، له افغانستان سره د هندوستان د نظامي مرستو په اړه به پاکستان څه عکس العمل وښيي. ښاغلی ابدالي وایي چې د افغانستان خپلواکي هیڅوک نشي محدودولی چې له کومه هیواده څه غواړي.
امیدوارم چې د افغانستان همسایګان ټول د افغانستان اوسنۍ شرایط درکړي او د افغانستان د دفاعي قوا امنیتي قواو د تجهیز لپاره بې ځایه ملحوظات چې متاسفانه بعض وخت ځینې همسایګانې لري نور دا ودروي او د افغانستان قواوې پریږدي چې تجهیز شي تر څو هغه پدیده د تروریزم چې تقریبا ټول همسایګان دي څخه متضرر دي د هغوی مخه ونیول شي او د افغانستان په دفاعي امور کې چې څه ضرورتونه دي ټولو سره همکار وسي تر څو ټوله سیمه افغانستان د ثبات خواته لاړ شي.
امریکا چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې له 2002 کال راهیسې 8.5 میلیارد ډالر لګولي، د هندوستان لخوا افغانستان ته د مالي او نظامي وسلو هرکلی کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له هندي چارواکو سره خبرې وکړې چې نوې ډیلی څوړ افغان هوایی ځواکونو سره مرسته کولای سي.
دا و ملالی بشیر. د هلمند په نادری او باباجی کې افغان او بهرنی ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي د بهرنی ځواکونو د هوایی او ځمکني ځواک مرسته عملیات پیل شوی او معلوم پرمختګ هم کړی دی. د سیمې خلګم د عملیاتو د پیل خبره تاییدوي، خو ولایتي شورا د عملیاتو پر دوام شک څرګندوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکړي.
د نادلی په چنجیر او د لشکرګه په څلورم حوزه باباجی کې د وسلوالو طالبانو په ضد د لومړی ځل دی چې پراخ چړنیز عملیات پیل کیږي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یاد عملیات چې تېره شپه پیل شوي دي تر دې دمه د خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. ځواک ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډله مصروفه ده چې د چانجیر په کوڅو او لارو کې د وسلوالو لخوا ځپه ځای سوي ماینونه خنثی کړي. هغه د چانجیر د جنوبي کلي د نیول کېدو خبر ورکړ. وویل افغان او بهرني ځواکونه د شمالي چانجیر په لور غزیدلې لار کې ماینونه پاکوي.
عملیات شروع شوي دي فعلا په چانجیر او د باباجي په ځینو ساحو کې فعلا عملیات هوایی او ځمکني عملیات دي چې په دې کې افغان امنیتي ځواکونه ګډ افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ آیساف قواوې هم برخه لري تر څو دغه ساحې چې هغه په غوځای کې دښمن تارکات په لوړ دي او یا هم دښمن د هغه ځای څخه انداختونه کوي او یا هم کوم ستونزې ایجادوي د هغوی په وړاندې باندې په هغه ځای کې پیشروي وشي هغه ساحې تحت کوشش راشي.
ځواک وویل افغان او بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د د وسلوالو لور ته د تلفاتو اوغوښتل تایید کړل خو دقیق شمیره یې په ډاګه نه کړل. د سیمې خلک هم د نادلي په چانجیر کې د عملیاتو د پیل خبره مني. د چانجیر اوسیدونکي سید محمد چې تازه لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل په هوا کې جنګي الوتکې ګرځي او ګڼ شمېر افغان او بهرني سرتیري ولیدل چې د چانجیر په بازار کې د ماینونو په پاکولو بوخت ول.
د دې عملیاتو په برابر باندې تیاری مو ولیدلې. بمبار وکړي ماښام تیاری کښېنولې وې. د چانجیر په ساحه کې کښېنولې. مانده په ساحه کې کښېنولې وې. نو ول عملیات راوتلې دي او خارجان راغلي دي. نو عملیات روان دي. اوس هم اوه ماینونه پټاوې دل بالا سار تقریبا درې څلور دانې خپل پټاو سل بس یو ماین پټاوې دی. داسې
د نادلي ولسوالۍ د چانجیر سم درې ونې وړاندې د وسلوالو د څو پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو لاسته ولوېدله. په دې موده کې د حکومت چارواکو څو ځله په یاد سیمه کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ چې خاص سره کې ونه لګېدی. د هلمند ولایتي شورا هم پر روانو عملیاتو شک کوي. د شورا مرستیال مجید خونزاده ازادي راډیو ټول حکومت په دې ورستیو کې په ډیرو سیمو کې د عملیات د پیل خبر ورکړی دی خو اکثره وخت د وسلوالو په ضد عملیات د یو ناڅرګند دلیل له مخې پای ته رسولی دی.
څو غشته خارجان عملیات کړي دي او په دې سیمو کې دوی کښته سیمي دي. په دغه باباجي و چانجیر په دې منطقو کې دوی زمینی دوی عملیات شروع کړي دي خو د دوی عملیات په ساتو دي. دوی عملیات پنځه ساعته شپږ ساعته اته ساعته. موږ د دې عملیات هیڅ د دې خوشبینه نه دي. دوی عملیات چې دوی به دا منطقې چې کومې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي دوی ونسی او دوی دا منطقې پاک کړي د وسلوالو مخالفینو څخه.
مجید اخونزاده ول حکومت ته پکار ده چې په پیل سو عملیاتو کې د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي او د هغو ماینونو په خونڅه کولو عجله وکړي چې په تیرو درې اونیو کې وسلوالو په کلیو او کوڅو کې ځپځه کړي دي. دا د 2014 کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت تر پای ته رسیدلو وروسته لومړی ځل دی چې یو شمیر بهرني سرتیری د افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي عملیات به په نادالي او باباجي کې تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې د طالبانو له حضور خلاصې کړي. ځواک په عملیاتو کې د بوختو افغان او بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبان هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو او روانو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي خو هغه اعلامیه چې د طالبانو د بیان کار یوسف احمدي له ادرس رسنیو ته لیږل شوې ده هلمند ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو په بیرته ورته کې خواشینی ښودلې ده او دا کار د روان جنگ د دوام لامل بللی دی.
تاسو مشال ریډیو د افغان څنګه ازادي ریډیو د خبريال ریپورت اوریدئ. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیشن غړي سالی مسالی د سیشن بفرز د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې اوس مهال ټول کار دی ته چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې اندېښنو له تایید دولت پرته وایي چې د خلکو انتظاراتو پوره کېدل هغه وخت ممکن دي چې امنیتي بنسټونه خپلواکوي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالم محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډېره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې د چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررین یم څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه سي صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخه او هغه لیډران په دې په جریان کې وانه چول شي. لوی فشار د دې لپاره چې څنګه یو سړی شخصي ګټه او وکي او شنو ټول حالات په دغه رقم دي چې موږ تاسو دې شاهدان یو.
ښاغلی صالح وایي چې د نظام د نن داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفادار دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي:
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نشي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیما یا مستقیلا خپل اقدامات وکړي، هر څه په مسله خطونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم دا اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
په دغه سی حالت کې مهمه خبره دا ده چې سیاسون ډېر مداخله ونه کړي، خاصتا په تعیناتو کې. ټول اعتماد یې باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وسي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وسي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی سالم محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت دې د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې دې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست کې د خلکو پاملرنه د پوهنې بهیر ته په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډیره سوې ده. د یاد ولایت ځایي چارواکي وایي تر امنیت وروسته ښوونه او روزنه د ولایتي ادارې په کاري لومړیتوبونو کې ده او په ځانګړي ډول به د نجونو زده کړو ته پاملرنه کوي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
څو کاله وړاندې چې د خوست په زیاترو کلیوالي سیمو کې د نجونو زده کړه ډېره محدوده وه او یوازې به د لږ عمر لرونکو نجونو لومړنۍ زده کړې کولې، اوسمهال حتی د یو کلي زر نجونې په زده کړو بوختې دي. د خوست د مرکز اړوند متون د کجیر د کلي نږدې ټولې نجونې ښوونځیو ته ځي او په وروستیو کلونو کې لسګونه نجونې له ښوونځیو فارغې شوي او په لوړو زده کړو مشغولې شوي دي. د دوشنبې په ورځ په یاد کلي کې د نجونو د یو لومړني ښوونځي لپاره د ودانۍ د کار په پرانیست غونډه کې دوو تنو ازادۍ راډیو ته وویل چې د پخوا وخت برخلاف نن سبا د کورنیو په هڅونه نږدې ټولې لویې او وړې نجونې زده کړې کوي او حتی پوهنتونونو او مسلکي انسټیټیوټونو ته یې لاره پیدا کړې ده.
دا چې موږ مخکې دلته مکتبونه ډېر لرې وو، یعنی ښځه طبقه مکتبو ته نه وتله. په ظاهري حالت کې تقریبا زرو نه په لوړ تعداد کې دلته نجونې مکتب او سبا کې
یا به مثلا په شخصي وجود کې درس یالو یا په شخصي کور کې درس یالو نظم ځای نه و کده جوړ شي. هغه جوړکړې لپاره به منظم ځای پیدا شي په هغه کې.
د خوست پوهنې رئیس بختنور بختیار هم وایي چې اوس مهال د اولادونو ښوونې روزنې ته د کورنیو پاملرنه ډېره شوې او د نجونو زده کوونکو شمېره یو لکو څلورو زرو تنو ته رسېدلې ده.
نور ولایتونو سره چې مقایسه کوو د خوست خلکو تعلیم ته ډېره مخه کړې ده. اوس هم یو لک څلور زره نفر نجونې په مکاتبو کې لرو چې په زده کړو باندې بوخت دي. د هلکانو دپاره که په هر صورت وي، که د لارې په سر باندې کښېني، که د دیوال سوري ته کښېني، که د ونو سوري ته کښېني، هغه برداشت کولی شي، خوندونی نه شي برداشت کوله. نو همدا وجه ده چې موږ اکثریت حضرات په دې اوس وخت کې چې آبادوي نجونو طرف ته توجه زیاته.
خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي د یاد ولایت په ښوونځیو کې د نجونو د کمیت ډېرېدو ته خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې ولایتي اداره د امنیت تر ټینګښت وروسته د پوهنې د بهیر پرمختګ ته پاملرنه لري.
دغه پروژه چې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت به د شپږو میاشتو په موده کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې له طرفه جوړیږي او زه هم د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه ځانشمن ګڼم. د امنیت نه وروسته د پوهې او معرفت کار کول زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
یاد دی وی کلیوی خو د خوست چارواکي د کمیت او څومروالي په لحاظ د زده کوونکو شمیر ته خوشبيني څرګندوي، بل لوري ته عام خلک د پوهنې د بهیر په کیفیت او څرنګوالي همدارنګه د ښوونکو په حاضرۍ کې پر ستونزو نیوکه کوي او زیاتوي چې د پوهنې د بهیر څخه باید نظارت او کنټرول ډیر شي.
نجیب الله لوخیلو. د پاکستان سپریم کورټ وکیل او د بشری حقوقو کارکونکي ذوالفقار احمد بټا د افغان کډوالو په پاکستان کې موده غزو لپاره په پاکستان سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. په دې درخواست کې ویسوي چې د کاروباریانو او څوک چې په پاکستان کې مزکی جایداد لري هغو ته دی د دوه ځخه وخت تر پنځو کلونو پورې وخت ورکړل سي. په دې درخواست کې د پاکستان له اعلی چارواکو څخه خواستوي چې د کډوالو سره دي د پاکستان د آئین د بشری حقوقو د شک لاندې سلوک وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
درخواست کې لیکل شوی دی چې هغه افغان کډوال د چاچې په لویه کچه کاروبارونه دي او دلته ځمکه جایدادونه دي هغوی ته د دوه نه تر پنځو کالو او عام ولس ته تر یو کال پورې وخت ورکړی شي. ایډوکیټ ذوالفقار احمد بټا مشال ریډیو ته په خبرو کې وویل چې د یوسف باسره کسانو له وجې دغه کډوال زورول کیږي چې له وجې په لویه کچه کاروبار کوونکي خپل کاروبار د زیان سره په کمو پیسو خرڅولو مجبوره دي. ذوالفقار احمد بټا زیاته کړه چې دارنګ ټول کاروبارونه بندولو سره نه یوازې کډوال بلکې د پاکستان ځایي خلکو ته هم نقصان رسي.
که هر یو کس چې خپل کاروبار شروع کړي او بیا یې اچانک بندوي نو دې سره به بیروزګاری زیاتیږي او ایوازې افغانیان نه بلکې پاکستانیان به هم د دې نه متاثره شي. نو ځکه ما په درخواست کې ویل دي چې چا دلته محنت کړي او د 2 کروڑ روپو نه زیات سرمایه کاری کړي او خپل کاروبار کوي نو هغوی ته 15 کاله او داسې خلک چې د 1 کروڑ روپو نه زیات ځمکې او جایداد لري هغوی ته د 2 کالو پورې وخت ورکړی شي چې ورو ورو دا خلک خپل کاروبارونه راغونډ کړي او کډوالو ته د 1 کال وخت ورکړی شي. ځکه چې زما د معلوماتو تر مخه په دې کډوالو کې داسې غریب خلک هم شته څوک چې تر پېښوره د را رسېدو لپاره هم پیسې نه لري.
ذوالفقار احمد بټا زیاته کړه چې داسې ګامونه په کډوالو کې د یو داسې ملک خلاف نفرت پیدا کولی شي چې کوم ملک سلویخت کاله دغه کډوالو لپاره قرباني ورکړې دي.
افغانستان زموږ یو خوږ او ملګری هیواد دی او موږ د ورورورۍ رشته لرو. نو داسې ممکنه نه ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره جنګونه وکړي. دا جنګ د دوه ورورانو کېدای شي لکه چې په کورونو کې کیږي خو د دې نه زیات هیڅ نشته.
په درخواست کې کابینه د خارجه امورو سیکرټري چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا او پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیسو مشر سره سره د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایریکټر جنرل او افغان کډوالو کمشنر فرق ګرځول شوی دي. خو بل خوا د ملګری ملتونو نړیوال ادارې یونت سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وای چې د حکومت لخوا هغوی ته د کډوالو موده د 2014 نه د نور غزونې څخه خبره لا مخې ته نه دراغلي.
19 جولای ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کې خو زیات زور پر دایا و چې پریفرډ سولوشن والنټری ریپټریشن او بیا د پاکستان سفرون منسټر عبد القادر بلوچ هغه دا اعلان کړی و چې یو انټر منیسټریال کمیټي به جوړی شي د سیکرټری سیفرون په سربراهی کې. نو هغه کمیټي په بیا لوک انټو ایشوز ریلیټډ ټو ریفیوجیز دیر سٹے ان پاکستان او سکول پکار دی بیونډ 31 دسمبر 2016. نو هغه کمیټي د اوسه پوری میټینګ خو نه دی سوی خو لیټ سی چې هغه میټینګ کله کیږي او دا هغه به څه آؤټکم وي.
په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی درخواست کې اپیل شوی دی چې د کډوالو مسله نړیواله مسله ده او بل دا چې د پاکستان آئین آرټیکل 46 مسلمان هیوادونو سره د دوستانه تعلقاتو او مضبوطو اړیکو ساتلو زور ورکوي. نو پکار ده چې د آئین د انساني حقوقو شکت لاندې په دې کیس کاروایی وکړی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوریدل نن ورځې نه ساته خبرونه د غوړستي خبري غړي پایتر سيږي په دې ورستي شیبو کې به لا پوری وال کاکړه د خبرونو لاندې سوور.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کاته وکړل. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي مشال رادیو ته ویل چې کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. د پاکستان امنیتي ځواکونو د متحده قومي مومنت نیول سوي مشران د هغوی د بیان تر اخیستلو وروسته خوشی کړی دي. امنیتي ځواکونو بیګا په کراچي کې د یاد ګوند ځینې مهم مشران ونیول او د دې ګوند ټول دفترونه یې وتړل. د لهغه وروسته د چې د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین پاکستان د ترهګری مرکز او د نړۍ لپاره ناصر وباله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولا نن پښپړم ورځ هم تړل شوې ده. د افغانستان په جنوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو استاذ شاه محمد نن مشال راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو د دې لارې د بیرته پرانستلو لپاره داسې شرایط ورته وړاندې کړي دي چې د د پوینه له ښه ګاونډیتوب سره سمون نخوري. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د ایرانی پارلمان سپیکر علی لاری جانی وایي د روس الوتکې لا هم په شام کې د داعش په نښه کولو لپاره د ایران هوایی اډه کاروي. علی لاری جانی دا خبره له هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل د روس لخوا د ایرانی اډې استعمالول د اوس لپاره پای ته رسېدلی دی. ترکی له شام سره د پولی په اوږدو کې د امریکا ملاتړ لرونکو کورد ملیشو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر سنگرونو بریدونه کړي دي. دا هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې کورد ځواکونو د امریکا په ملاتړ له سخت دریځو نیولې دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د هیواد سرحدي سیمې باید له داعش په بشپړ توګه پاکې کړل سي. او د ارمینیا یو عدالت هغه روسي عسکر ته د ټولو مربند سزا ورولې ده چې تیر کال د یوې ارمینیایي کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن سوی وو. عدالت دی عسکر ته دا سزا نن اورولې ده. خدای نه د پټاګه کړي چې دای به سزا په ارمینیا او کپروس کې تیروي.
د خبرونو لنډیز مو له بوروال کاکړه څخه واوریدل. او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درنه اجازه غواړي. که تاسو په هم دې څه په پاتې سواسته نو تاسو ډیوا راډیو هم اوریدلی سي. او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو څومره خبرونه دي تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی سي. په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ خبرونه یا دغه لیکلې بڼه کې لیدلی سي. تصویرونه او ویډیوګانې هم هلته دي. نو تاسو ډیوا راډیو اوریدلی سي. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخم شه.